السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوه د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیری خبري غړې کې چې منور شاستا سو قربایم نیک پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې ترته یو شمیر کورنی سیمه ایزو نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې یې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار پامیر ساحل یې درته وایي
په بلوچستان کې اپوزیشن ګوندونو د نوي بجټ ضد نن د صوبې زیاتره لوی ادارې تړلې دي د جاني خیلو پر لټوالو د حکومت ترجمنې وروسته د اسلام آباد پر لوري د لاریون پلان ځنډولی او چین نن درې ستور مزلي خپل خلایي تمځي ته لېږدولي بشپړ خبرونه په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو او پلویانو د نوي بودیجې پر ضد نن د صوبې په زیاتره ښارونو کې لوی لارې تړلې دي ټاکل شوی چې صوبایي ائتلافي حکومت سبا د 2022-23 مالي کال بجټ اسمبلی ته وړاندې کړي د اپوزیشن سیاستوالانو د جون پر 15 د اسمبلی ودانۍ مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه او تورې پورې کړ چې حکومت په تیرو دوو بجټونو کې یوازې د خپلو سیاستوالانو په سیمو کې پرمختیايي کارونو ته پیسې ایښې وې د جمعیت علماء اسلام سیاستوال او د اسمبلی غړي محمد نواز کاکړن په کوټه کې د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته ویل حکومت د ولس په ګټه پرمختیايي کارونه نه کوي
عموما چې د بلوچستان څخه بجټ پېښ شوی دی هغه کاغذي بجټ دا وخت په بلوچستان کې وګوره و تاسو به چیرې هم کار نه ښکاره کوي چې دا یې کې کوي اته دوکا یو ځای یو کار وي هغه هم دغه ستار به وي چې هغه به د پبلک په ګټه نه
خود مالی چارو صوبائی وزیر میر ظهور بلیدی وای حکومت د اپوزیشن سیاستوالانو په انتخاباتي حلقو کې زیات کار کړی دی نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډه ته په وینا کې د اپوزیشن د حلقو خاران خوزدار او پخین مثالونه ورکړل چې په وینا یې پکې صوبائی حکومت د عربونو روپیو پرمختیايي چارې ترسره کړې دي د زیات کړه چې اپوزیشن د ورڅخه د پیسو غوښتو پر ځای ورته پرمختیايي چارو ته اړتیا لرونکي ځایونه وخی چې حکومت پکې کار وکړي د بنو د جاني خیلو پر لټوالو تر حکومتي ډاډ وروسته د اسلام آباد په لوري د احتجاجي لاریون پلان ځنډولی دی د پرلت منتظم او ځایي مشر ډاکټر ګلالم وزیر مشال راډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټي چارو وزیر شاه محمد وزیر نن پرلت ته ورغلی و او د امنیت په برخه کې ورڅخه د عملی اقدام لپاره دوه ورځې وخت وغوښت د نوموړي په خبره صوبایي وزیر ورته ویل چې سبا ته حکومت د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي او تر هغې وروسته به په جاني خیلو کې د امنیت لپاره عملي ګامونه اخلي ډاکټر ګلالم وزیر زیاته کړه چې په جاني خیلو کې پرلت نن پر 13 ورځ هم روان دی خو د اسلام آباد پر لوري د لاریون پلان یې تر اتواره یا یکشنبه ځنډولی دی د جاني خیلو اوسیدونکو د مې پر 1 د یو ځایي مشر ملک نصیب خان تر وژنې یوه ورځ وروسته احتجاجي پرلت پیل کړ او د نوموړي د مړي له ښخولو انکار کوي دوی وایي حکومت د په مارچ کې د څلورو ځوانانو تر وژنې وروسته ورسره د سیمې د امنیت په اړه کړې موافقه عملي کړي د ځوانانو او د ملک نصیب خان په وژنه کې د کاکړ کسان ونیسي او د ځایي مشر کورنۍ ته د تاوان ورکړي د بنو انتظامیه وایي موافقې ته ژمنه ده او هرومرو به عملي کوي د سند صوبې یو شمېر ښارونه د کووېډ 19 واکسینو له کمی سره مخامخ دي اعلی وزیر مراد علي شاه پرون په کراچۍ کې خبري غونډه ته وویل وفاقي حکومت باید ټولو صوبو ته د واکسینو رسول باوري کړي نوموړي ویل له دوه ورځو راهیسې په ډېرو ښارونو کې چینایي واکسین خلکو ته نه رسیږي شاه زیاته کړه چې صوبې د واکسینو اخیستو اجازه نه لري نو ځکه یې ورته رسول د وفاقي حکومت ذمہواري ده په اسلام آباد کې یو چارواکي پرون د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل چې وفاقي حکومت د واکسینو د اخیستو دنده د روغتیا له وزارت د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې یا NDMA ته سپارلې چې له وجې اسلام آباد له چین او نورو هیوادونو څخه د واکسینو درآمد په موافقو یا قراردادونو کې له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی هلته د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د هیواد په ځینو مرکزونو کې د کووېډ 19 واکسینو کمښت لنډمهاله دی چې د پوره کولو لپاره اقدامات کوي د چین خلایی ادارې ویل دي چې نن یې په بریا په یو فضایی بیړۍ کې درې ستور مزلي خلایی تمځي ته لېږدولې دي ادارې دا خبره د راکټ تر لېږدولو 7 ساعته وروسته کړې او په بیان کې ویلي چې د شینزو 12 په نوم بیړۍ په بریا تر تیانګانګ تمځي رسیدلې دا تر اوسه د چین د ستور مزلو وړونکو بیړۍ تر ټولو اوږد ماموریت دی درې واړو ستور مزلو د هیواد په شمال لویدیځ کې د راکټونو د لېږد له مرکزه پرواز وکړ او د تیانګانګ تمځي له یوې برخې سره یوځای شول. دا ماموریت د چین لپاره د ویاړ خبره بلل کیږي، ځکه چې بیجینګ د جولای پر لومړۍ نیټه د واکمن کمیونست ګوند د سلمې کلیزې تیاری کوي. ستورمزلو د دې درې میاشتنی فضایي ماموریت لپاره د چمتووالي په مخه تر 6000 ساعتونو زیاته روزنه ترلاسه کړې، چې پکې په یو خلایي ماشین کې تر اوبو لاندې تمرین هم شامل و. شپږ 50 کلن نی هاي شینګ د ماموریت او د ستورمزلو د ډلې مشر دی چې په دریم ځل خلا ته ورغلی دی. د خبرونو پای
دا وو پامیر ساحل چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه ګړۍ کې دغه رپورټونه اورېدلی شئ. نن په بلوچستان کې اپوزیشن ګوندونو د احتجاج په توګه د صوبې یو شمېر لوی لارې بندې کړې. دوی سوای
د اپوزیشن چې کوم درویش تلکی دي چې شاوخوا نیمه آبادی ده، په دې حلقو کې ترقیاتی کارونه مکمل طور بند دي.
په خیبر پختونخوا کې له نن څخه یو وار بیا سکولونه خلاص شول. په مومندو کې د جنکو د یو سکول مشره د سکولونو بیا بندېدو او خلاصېدو په اړه سوای په مردان او سوابی ضلعو کې تیزو بارانونو او ګلې فصلونو ته زیان رسولې. زمینداران وایي امریکا او روس ولسمشران پرون د ملاقات پر مهال د خپلو سفیرانو د معاملې په حل سلا شول. دا او یو شمېر نور رپورټونه اورېدلی شئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دي چې پکې تاسو د نن ورځې نه ساته خبرونو اخیری خبري غړي ته غواړي ورزو د ریپورټونو اولنۍ برخه ته. په بلوچستان کې پوزیشن ګوندونو د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې هم د احتجاج په توګه لوی لارې بندې کړې، چې له وجې د ګاډو تګ راتګ بند شوی او ولس د ستونزو سره مخ شوی دی. اپوزیشن ګوندونه وایي دا احتجاج ځکه کوي چې حکومت په راتلونکي صوبایي بجټ کې په صوبایي اسمبلۍ کې د اپوزیشن غړو لپاره ترقیاتي بجټ نه دی ایښې. دوی وایي په تیر بجټ کې هم د دوی سره دغه شان رویه شوې وه. بلخوا صوبایي حکومت دا خبره ردوي او وایي چې د صوبې د نورو برخو په څیر د اپوزیشن غړو په حلقو کې هم ترقیاتي کارونه شوي دي. په دې هکله تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف جماعتو نن د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې لکه چمن، نوشکی، ژوب، شین، لورلای، خوزدار او ډیره مراج مالی کې لوی سړکان د هر ډول موټران په مخ بند کړي دي، چې له امله د صوبې په بیلابیلو برخو کې په سلګونو موټران او لاریانې درېدلې دي او عادي خلک یې په ګرمۍ کې د مشکلاتو سره مخ کړي دي. د حزب اختلاف د غړو په وینا چې د دوی د احتجاج د حکومت رویې په ضد دی، ځکه چې په راتلونکي بجټ کې د دوی په انتخابي حلقو کې و ترقیاتي کارو ته پاملرنه نه ده سوې. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصرالله زیر و مشال ریډیو ته وویل چې اوسنی حکومت د تعلیم، صحت او اوبهخوري په څنګ کې د ولس لپاره هیڅ کار نه دی کړی.
بیا په خاصه توګه د اپوزیشن چې کوم درویش تلکی دي چې شاوخوا نیمه آبادی ده، په دې حلقو کې ترقیا دی کارونه مکمل طور بندی، نہ سڑک جوڑی جی، نہ روڈ جوڑی جی، نہ اسپتال ستا، نہ ڈین ستا، نہ دا بجلی سکیم ستا، نہ دا اوبو سکیم ستا. او خپل دا پارٹی دا با پارٹی چکم خلق دی آغت پیسے پکروڑا روپی ورکڑی دی چی آغت آسی وی نئی روڈونا سم روڈونا ماتی کرپشن دا پارا نیوی روڈونا بیا جوڑی آغا بیا و میاش بات چی دی آغا ختم وی.
پا دیانا دا کل عبداللہ سر تڑاو لرون کی دا جمعیت علماء اسلام د اسمبلی غړي محمد نواز کاکړ وای په کار دي چې ولس هم د دوی سره په دې احتجاج کې مرسته وکړي.
عموما چې د بلوچستان څه بجټ پیش شوی دی هغه کاغذي بجټ دا وخت په بلوچستان کې وګوره و تاسو به چیرې هم کار نه ښکاره کېږي. کجایه کې که یکه دوکه یو ځای یو کار وي هغه هم دغسې کار به وي چې هغه به د پبلک په ګټه نه وي، هغه به پر یو سړي پر یو کونه باندې وي، خو د عوام عام ضرورتونه چې دي هغه باندې کار نه کېږي. ځکه زه وایم په دا ټوټل کوټه کې ستا د چښلو د اوبو مشکل دی، ټوټر واټر سپلایانې بندې ولاړې دي، هغه حکومت په خپل طویل کې نه اخلي. تا ته معلومه ده چې بلوچستان خشکا علاقہ ده په دې خشکی علاقہ کې دیمونه نسته رواني او به نسته او به دم ذکر راکېږي دم ذکر او به راکېږي په هغه وبو د خلکو ضرورتونه پر کېږي
خو حکومت د حزب اختلاف دا ټوله تورونه رد کړی دي په دې ترڅ کې د جون په 18مه نیټه په کوټ کې وي خبري کانفرنس ته د بلوچستان د خزانه صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی اول چې حکومت د حزب اختلاف پالکو کې زیات کار کړی دي
اپوزیشن کا حلقہ خاران ہے 97 کروڑ خاران کو گئے ہیں خوزدار کو کوئی 2 ارب سے اوپر فنڈز گئے ہیں کوئی 1.5 ارب کے قریب پشین کو گئے ہیں یہ تینوں ڈسٹرکٹ جو ہے
بلوچستان کے خزانے صوبائی وزیر میر ظہور بلیدی وائی چدہ حزب اختلاف حلقہ خاران دی حلتہ 1 کروڑ روپے خرچ کری دی دغه ڈولے خوزدار کے 2 ارب روپے مصرف کری دی او پشین کی 1.5 ارب روپے دا پرمختیا دا کارو لپاره لگولی دی دغه درے واڑ ضلع د حزب اختلاف دی د نوموړي په وینا چې حزب اختلاف د دوی څخه مخامخ فنډ یا پیسې غواړي او حکومت څو ځله دوی ته ویلي دي چې دوی د یوازې سکیمات ښکاره کوي پر هغه باندې کار کول د حکومت ذمېداري ده ځکه چې حکومت لومړی د خلکو اړتیاوې په پام کې نیسي چې په کوم حلقه کې د خلکو لومړی ضرورت څه دی د یوې پوښتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې دا پیسې د قومي یا صوبایي اسمبلۍ د غړي نه دي بلکې دا پیسې د حکومت وي او د سپریم کورټ د فیصلې له مخې فنډز به حکومت بلوچستان د خلکو د ضرورت سره سم مصرف کوي بل پلو ته د بلوچستان والی د اسمبلی غونډه د جون په 13مه نیټه رابللې ده په کوم کې به چې صوبایي وزیر خزانه میر ظهور بلیدی د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره کلیزه بودیجه یا بجټ وړاندې کوي پر دې مهال د حزب اختلاف تر څنګ د سرکاري ملازمینو د اتحادیې له لورې هم د اسمبلی و مخ ته د احتجاج کولو اعلان شوی دی ځکه چې سرکاري ملازمین په تنخواګانو کې د 25% زیاتوالی غوښتنه کړې ده امکان دی چې مرکزي حکومت د فیصلې سره سم به صوبایي حکومت هم د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% زیاتوالی راولي
دا مشال تر څنګ وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمن ولی خان غوښتنه کړې ده چې صوبایي حکومت دی د مرکزی حکومت نه د بجلی د خالصې ګټې د خپلو بقایجاتو حاصلولو لپاره کوشش وکړي او بیا دغه پیسې په دې صوبا کې په ترقیاتي کارونو ولګوي د عوامي نېشنل ګوند د کابینې او مجلس عامله د اجلاس وروسته تیر ماښام په پیښور کې یوه خبري غونډه کې ایمن ولی وویل چې حکومت په بجټ کې سند او پنجاب ته د ترقې لپاره زیاتې پیسې بیل کړې دي نوموړي ویل د صوبو ترمن د وسایلو د تقسیم لپاره د نوې ان اف سی ایوارډ زر تر زره جوړ کړل شي د وسایلو د تقسیم او بجټ په اړه د عوامي نېشنل ګوند د تازه نیوکو غوښتنو په اړه د حکمران ګوند تحریک انصاف لاسنې دی ویلي خو له دې وړاندې صوبایي حکومت ویلي وو چې د محدودو وسایلو باوجود یې د سوات موټر وې او د راشکۍ صنعتي زون په شان لوی پرمختیایي منصوبې سرته رسولي د صوبې د ترقۍ لپاره په نور منصوبو هم کار روان دی په دې حق له تفصیل له پیښور زمون خبريال غلام غوس را کوي
ایمل ولی خان په خبري کانفرنس کې وویل چې په وفاقي بجټ کې د ترقیاتي کارونو لپاره په سند او پنجاب صوبو کې زیاته مالی پنګه بیل کړې شوې ده ولې د خیبر پښتونخوا لپاره د پرمختګ په برخه کې کمه بودیجه مختص شوې ده د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان وویل چې صوبایي حکومت دې هڅه وکړي او د مرکز نوی د بجلی د خالص ګټي خپل بقایجات تر لاسه کړي چې په پښتونخوا صوبه کې پر پرمختیایي منصوبې تر سره کړي شي
زمونږ تش د بجلی په مت کې د ای جی ان قاضي فارموله د لاندې شپږنیم سوا ارب روپے وفاق تکیږي کم چې هغه منګل راکې نه او څنګه چې مو وی دلته حکومت د هغه خلکو د هغه غواړي نه د هغه نه علاوه د نورو صوبو بجټونه زیاتېږي زما د صوبې بجټ دی کمیږي زما د پښتونخوا ای ڈی پی د 200 او 200 یا ناراضی 200 او 200 پی ایچ ڈی پی کې چې کم د سند او د پنجاب شهر دی هغه زیات شوی نه دی چې ډیر زیات شوی دی
ایمل ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه چې د موجوده حکومت په دور کې نوې ان اف سی ایوارډ هم نه دی شوی او په کار ده د نوې سرشمیرنې وروسته اوس د وسایلو د تقسیم لپاره نوې طریقې کار جوړ کړی شي.
این ایف سی اوارڈ اس پورې نکیږي د دې وجہ دا چې نکیږي چې بیا به اختیارات تقسیمېږي او دا اختیارات لاندې به موږ خپل حق ملایويږي. لہذا زمونږ د حق خوړلو لپاره اول سلیکشن وشو. اول چې سلیکشن وشو 15 کال دلته ته شدا چغې وری دي چې نواز شریف موږ لیسن راکې اوس چې خپل راغلي دي دلته مولتم اوس هغه ایسا غواړي نه دي د چکم ای ڈی پی الرٹ کیږي هغه دین نه لګي یای دی قصدن او عملن لګینا دې کال 45% 50% ای ڈی پی لیپس شوی دا.
د بجټ او د پرمختیایي منصوبو په اړه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر د دې تازه نیوکو په جواب کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا سندي ویلې شوی، خو تر دې وړاندې د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر صلاحکار عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په دور کې د سوات موټروې لوی منصوبه صوبایي حکومت سرته رسولې ده او اوس مهال د جنوبي ضلعو لپاره د ډیری اسماعیل خان موټروې او د دیر چترال موټروې منصوبو د پلان جوړولو کار روان شوی دی او د صوبې د پرمختګ لپاره د رشاکۍ صنعتي زون ترڅنګ د صنعتونو او کارخانو لګولو په 1400 نورو منصوبو باندې هم کار روان دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا صنعتي ماهرین وایي چې په ملکی کچه او په خیبر پختونخوا کې په خاص توګه تجارت ته د ودی ورکولو لپاره په هغه قوانینو او قاعدو کې بدلون راوستل پکار دي کوم چې صنعتي کارونو یا تجارت کولو کې خنډونه راوړاندې کوي. دوی وایي که قوانینو کې اصلاحات او نرمي راوستل شي نو تجارتي حالې ځلې به زیات شي. بلخو حکومتي چارواکي وایي چې په دې باندې یې کار شروع کړی او ډېر ژر به اصلاحات رامنځته کړي. په دې حق له تفصیل د پېښور نظم خبريال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د سمیډه یعنی د وړو او متوسط کاروبارونو پرمختګ ادارې صوبایي مشر راشد امان وایي چې د دغه ډول قانونونو او قاعدو کې بدلون لپاره دوی د مرکزی او صوبایي حکومت سره خبرې اترې روانې دي. دوی وایي چې خیبر پختونخوا کې د کاروبار لپاره ډېر موقع دي، خو باید کوم قانونونه چې ډېر زاړه شوي دي او یا د کاروباریانو لپاره خنډان جوړوي نو هغه لري کول د وخت ضرورت دی.
زه د کی پی ریجن حواله سره خبر کوم چې څنګه چې موږ سره اوس ایکسپورټر مرج شوی ده نو دا زموږ اکنامیک ډیولپمنټ لپاره یو ډېر غټ نیو ایډیشن د اکنامیکلی کنه د دې اکنامیک معاشیات کې نو دې لپاره کوم زموږ کی پی ریجن دا زیات جدا هغه ټریډ اورینټډ ده نو اسپیشلی دې کې موږ دا ټارګټ کو لګیو اکراس بارډر ټریډ نه صرف افغانستان سره انکلودینګ فاټا او دې سره سنټرل ایشیا. دې کې کوم چې پالیسی کې ایشوز روان دي هغه موږ الریډی ائیډنټیفای کړی دا او موږ سبمټ کړی دا ټو د فیډرل ګورنمنٹ هغه کې دا چې څنګه موږ دې کې اسانی پیدا کولی شو هغه کسٹم ډپارټمنټ دا ایف بی آر دا صوبائی هغه دي الټیمیټلی دا چې اکراس کوم چې بارډرز دي دا مارکیټ موږ ټیپ وکړو.
هم د یاد ادارې زنانه غړي رحمه ریاض وایي چې خیبر پختونخوا او بیا نوې شامل شوی قبایلی ضلعو کې چې کومې زنانه روزګارونه کوي د هغوی د روزګارونو لپاره هم حکومت دوی ته او بورډ آف انویسټمنټ ته کار حواله کړی چې هغوی ته نه یوازې د انټرنیټ د لارې روزګارونو کولو تربیت بلکې اسانتیاوې او مارکیټ ته نیخ په نیغه رسایي هم ورکړی شي.
اس میډا او بورډ آف انویسټمنټ ته چې کوم ټاسک حکومت طرف نه ملاو شوی دی هغه کې بدای چې زموږ زنانو ته زیات تر مسله خو جی د موبیلیټي وی لکه پختنو ته چې حرکت پذیرۍ مسله زیاته ده نو په دې کې وجه ته ډیجیټل ایکسس وی رسایي به ورته وی ته ټول انفارمیشن چې کوم داسې اداره دا چې دی پتا ایکسس کوي دوی ته شکایت وی دی غینا یا دوی ته سین معلومات ورته پکار وی یا سہولیات پکار وی نو دوی په هغه ترو آنلاین لکا دوی بخپل هغه شکایت چې کوم شو یا تجاویز یا څه خبره اتره چې کوم دا دوی به رسایي ټولو ادارو پوری وی اوس پکې جی په دې کې مخکې اهم خبره دار راځي چې رسایي خو به وی خو زموږ زنانو سره خو جی دا ډیجیټل لټرسي چې وته ویل شي نو د دې هم کمې ده نو سمیره په زدا وهم په دې کی مونږه اوس دا کار کوو دا خپل کوششونه زیات تیز کړی دي چې مونږه زنانو ته آن لائن ټریننګز او د اغې چې کومه کیپاسټی بلډینګ یعنی اغې چې کوم استعداد دی کا اغې لپاره مونږه کافی زیات جری دی دا سه ټریننګونه کوو.
دا غونډه کې دا خیبر پختونخوا حکومت نمائندګي کوونکې دا صنعت او تجارت لپاره وزیر اعلی محمود خان خصوصی صلاحکار عبدالکریم خان وایي چې د دوی حکومت ته کاروبار کوونکو لپاره هر ډول مشکلات او خنډان لري کولو ته چمتو دي او ډېر ژر به داسې نوي قانونونه پیل کړي چې صنعتکارو او تجارت کوونکو په ګټه به وي.
خبر پختونخوا حکومت تاسو له سرویسز درکې تاسو له ایز درکې زمونږ بورډ آف انویسټمنټ اینڈ ٹریڈ خیبر پختونخوا ویب سایٹ کولاو دے تاسو خپل کوریز کول شئی کوئسچنز کول شئی منگ تاسو رسپانڈ کو منگ تاسو ویڈیو لنک مانی میٹنگز کو منگ تاسو با ایگریمنٹ تر دستخط پوری با ویڈیو لنک مانی ساتو اور دا سروس میں منگر کو تاسو دا سے ما پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ڈیل لازی منگ پکی میڈیشن کول شو منگ پکی حکومت تاسو پارٹنر کول شو چی حکومت تاسو پارٹنر بھی ماغی علاقوں کی با تاسو سیفٹی ہے
دی وای چی خیبر پختونخوا او قبائلی ضلعو کے دا ملکی او غیر ملکی صنعتکارو لپاره د روزگار او د سرمایه کاری ډیر مقیدی نوموړي جاته کړه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ټول صوبو ته او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا حکومت ته امر کړی چې ټول هغه قانونونه ختم کړي شي کوم چې سرمایه کاری کې خندان جوړوي او د دوی لپاره د هر ډول اسانتیاوې پیدا کړي چې روزګارونه وده ومومي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت اعلان کړی چې د جون له 18 یعنی نن نه سکولونه پرانستل شوي. دوی دغه سکولونه شپږ ورځې وړاندې د سختې ګرمۍ له وجې بند کړي وو. د سکولونو د حاضرۍ وخت د سهار له 8 بجو نه تر سهار 10 بجو پورې ټاکل شوی دی. په دغه 3 ساعتو کې به ماشومانو ته یوازې ضروري مضمونونه ښوول کېږي. بلخوا د ځینې سرکاري سکولونو استادان وایي په لومړۍ ورځ ډېرو کمو ماشومانو سکولونو کې حاضري وکړه. پدې حقله تفصیل له فرخندا صدر ورو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې په امر د جون د 18 نه ل 15 جمعات څخه تر 14 پورې ټولې سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې پرانستل شوې. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د جون پر 14 په خپل ټوئیټر پاڼه ورکړي چې کوم پرایمري او مډل سکولونه د سختې ګرمۍ له وجې د جون پر 14 بند کړل شوي وو. د جون پر 18 به بیا پرانستل کیږي. د نوي امر له مخې په سکولونو کې د حاضرۍ وخت سهار 9 بجې او د رخصتۍ وخت 10 بجې ټاکل شوی دی. خو د مومندو د پنډیالۍ د جینکو د یو سرکاري های سکول پرنسپل شاهین ناز وایي دا د حکومت یو ناسمه فیصله ده.
مختلف پسند میں نو رہو
دین اوغان دی دروان کال په مارچ میاش کې هم د کورونا وایرس د درې می سپه له وجې سکولونه او نورې تعلیمي ادارې بند کړل شوې وې. په خیبر پختونخوا کې د جون په میاش کې سخت ګرمي وي او په ځینو سیمو کې درجه حرارت له 30 ډیګري نه اوښتې دي. د مردان دی پرایمري سکول استاد شایسته افضل د جون پر 18 مشال ریډیو ته وویل دا خبره سمه ده چې د تیر کال غوندې سږ کال هم د ماشومانو ډېر وخت ضایع شو. خو د نوموړي په خبره نن سبا ګرمي هم زیاته ده. بلخوا د مومندو د ملګرو استادانو د اتحادیې مشر مجاهد خان د جون پر 18 مشال ریډیو ته وویل چې د سکولونو د بیا پرانستلو په لومړۍ ورځ ډېر زده کوونکي نه وو ورغلي. د جون میاشتې په لومړۍ ورځو کې چې کله د خیبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې ګرمي زیاته شوه او په ځینو سیمو کې په سکولونو کې د ماشومانو د ګرمۍ له وجې د بې هوشه کېدو یا د ګرمۍ د وهلو راپورونه ورکړل شول، نو ځینو خلکو له حکومت د سکولونو د بندولو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د الیمنټري او سیکنډري تعلیم د حکومتي کمیټې غړي فهیم احمد د جون پر 18 مشال راډیو ته وویل د سکولونو وخت یې ځکه کم ساتلی چې غواړي ماشومان ضروري زده کړې وکړي او وخت یې هم ضایع نشي.
هلکه پل کې ایکټیویټیز دي، پروموشن دي، نورو خلاصون نو دا به هغې ته ښیي دا دومره ورځو دپاره به نه یې زما چې څومره خیال دی منسټر صاحب سره هغه ورځ په دې باندې ډسکشن هم کوو نو هغوی د ګرمۍ چوټیانې چې ته بیا اډای مهینې وي که نه هغه کوالډي څه تېرې شوې که نه جي نو دوی به د ګرمۍ چوټیانې ورکوي هغه چې کوم هغه تخلهر دی هغه خو تېر شو خو لږې به ورکوي هلته زمونږ ډېر سیشن مس شو که نه.
فهیم احمد دا هم وایي حکومت یې پلان لري چې سږ کال د جولای د لومړۍ نه تر جولای یو دېرشمې پورې د ګرمۍ رخصتیانې ورکړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د تعلیم ټولو ضلعي افسرانو ته امر کړی چې د ګرمۍ له زیاتېدو سره سم د اقدامات وکړي او له نهمه تر دولسم جمعات پورې زده کوونکو ته یوازې هغه مضمونونه ور وښایي چې پکې به له دوی امتحانونه اخیستل کیږي.
د صوبایي اسمبلۍ لخوا ورکړل شوو معلوماتو تر مخه په دې صوبه کې یعنی خیبر پختونخوا کې 8 لکه ماشومان په زده کړو بوخت دي چې په یو ماشوم د حکومت خواوشه 23,000 روپۍ د کال خرڅ راځي. د نړیوال تنظیم یونیسف په مرسته چلیدونکې پروجیکټ شته دی چې غواړي د سکولونو نه بهر ماشومان تعلیمي ادارو ته راولي. د دغه تنظیم د معلوماتو تر مخه د کووډ 19 د وجې د 15% نه زیات ماشومانو شخصي سکولونه پریښي او سرکاري سکولونو ته تللي دي. په دې هکله تفصیل د شانواز ترکزي رپورټ کې.
د حکومتي شمیرو تر مخه د خیبر پختونخوا په 23,000 سکولونو کې 8,000 ماشومان سبق وایي او ویل شوي په یو ماشوم د حکومت لخوا شاوخوا 23,000 روپۍ د یو کال خرڅ راځي. بلخوا د نړیوال تنظیم یونیسف په مرسته چلیدونکي د یو داسې تنظیم چې د سکولونو نه بهر ماشومان سبق ته کینوي د معلوماتو تر مخه د 15% تر 20% پورې ماشومان یوازې د کرونا د وجې سرکاري سکولونو ته روان شوي دي. د جون په 14 د صوبایي اسمبلۍ د تعلیمي قائمه کمیټې غونډه شوې. د دغه غونډې وروسته میډیا ته د جاري شوې خبر تر مخه حکومت په را روان کال کې 1,00,000 سکولونو کې د زده کوونکو لپاره دویم شفټ لکه د ماښام سکول هم شروع کوي او دغه شمېره به لا زیاتولی شي. د یونیسف په مرسته چلیدونکي تنظیم مین سټریمینګ اوټ آف سکول چلډرن لپاره د محمد یو مشر جاوید علي مشال ریډیو ته وویل محمد کې د سکولونو نه د بهر ماشومان شمېره د 1,00,000 نه زیاته ده.
په محمد کې سکولونو کې فیسیلیټیز هم هغه شانتي نشته دي. دا غي د وژنم ډیر ماشومان بار دي بیا چایلډ لیبر دي دا غي نه علاوه نور تاسو پنځم سلورم پنځم سکول ته عمر ته ورسیږي نو دا ماشومان زیاتر ډیپینډ دي ته یو خپل خپل تبوزي لیبر د پاره مختلف دغه لپاره ډیر زیات ماشومان چې کوم دی هغه د کورونا په وجه باندې کله بار شول نو یو خو د سکول سیستم غونډ ګډ وډ شو. دلته وچو کې آنلاین تا ماشوم دغه شو ساتلې انګیج ځکه چې د 3G 4G دا سہولتونه غوښته دي نه دا غي د وجه نه ماشوم بس چې لاړو کورته بس لاړو ورک شو.
په مومندو کې د سکولونو شمیره 500 ده خو په دې شمیر کې د 100 زیات سکولونو د وسلوالو لخوا الوزولې شوي. د تعلیمي محکمې مومندو پوینه چې تر د 500 پورې سکولونه لا هم وران پراته دي خو د ودانۍ کارونو لپاره حکومتي ادارو ته وینا کړې ده. په پرونۍ غونډه کې د یادې کمیټې غړی میر کلام وزیر هم موجود و. میر کلام وزیر د جون 14 مشال رډو ته وویل د په غونډه کې د ړنګو سکولونو تر څنګ د قبایلي سیمې د سکولونو دننه د سهولتونو د کمی خبره هم کړې ده
چې دا کم د دهشتګردین او وران شوي سکولونه دي د هغې د بیا رغونې په حواله هم خبره وشوه او سپیشل په دا خبره هم وشوه چې پخوانی د فاټا ډایریکټریټ و د ایجوکیشن چې مطلب په خیبر پختونخوا دوی دا خبره کوله چې مونږ ډیر زیات بوج دی کنه نو هغه مونږ دا تجویز ورکړه چې بیا هغه تاسو ولې ختم کنو په کار دا و چې هغه په خپل ځای باندې کار کوله نو مونږ تجویز دا و چې په زونز وایز کې چې مونږ دا تقسیم کو کنه صبا بیا به زمونږ ایجوکیشن او دا شاینه چې کم دي زمونږ دا به ټیک روانه.
د کمیټې په غونډه کې د ټولو صوبې د تعلیم معلومات شریک شوي چې تر مخه په تعلیمي ادارو کې د استادانو کمی هم شته دی او په خبر پاڼه کې لیکلي د استادانو په شمول د نارینه او زنانه تعلیمي افسران چې شمېر یې د 1,300 زیات دی د برتی کولو لپاره هم کار روان دی. د 2014 نه تر 2013 پورې 2,850 سکولونه منظور شوي چې 2,200 او 4,300 پکې پوره شوي او 1,500 سکولونو باندې کار روان دی. خو دې کې دا معلومات چې په قبایلي ضلعو کې به څومره استادان برتي کولی شي او یا به پکې څومره سکولونه جوړولی شي نشته دی. د سرکاري پرایمري سکول 51 مشر استاد سید فرهاد حسین مشال رډو ته وویل دوی ته له ټولو غټه ستونزه د بجلی او د اوبو ده او باید دغه ورته له ټولو اول هوار شي.
ګرمي ده نو موږ ته مین شیز د پکې د سولرایزیشن ضرورت دی او د اوبو ضرورت دی. موږ سره جی ټوټل تعداد 240 دی او کمرې زه خو مونږ ته دیو کمرې ضرورت شته خو اوس مونږ له د کمرې لپاره پیسې راکړي خو مونږ سره مسله ده چې هغه پیسې ډېرې کمې دي. په هغه باندې لکه انجینر وایي چې په دې باندې دا کمره نه جوړیږي او درېمه خبره چې دا ده چې مونږ ته د ټیچرانو ضرورت دی
خود صوبای سیملی دغړی میر کلام وزیر پوینه چې پر راتلونکو غونډه کې به دوی کوشش کوي چې د کمیټې لخوا ټاکل شوی ټیمونه د قبایلي ضلعو تعلیمي ادارو ته ولیږي او له هغه ځای کوټلي معلومات هم راغونډ کړي چې د زده کوونکو ضرورتونه څه څه دي او په ادارو کې نیمګړتیاوې څومره دي. شاهنواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونې دي چې پکې د روانې غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. د پامیر ساحل نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو او پلویانو د نوې بودیجې پر ضد نن د صوبې په زیاتره ښارونو کې لوی لاره تړلې دي. ټاکل شوی چې صوبایي ائتلافي حکومت سبا د 2021-22 مالي کال بجټ اسمبلی ته وړاندې کړي. د اپوزیشن سیاستوالانو د جون پر 15 د اسمبلی ودانۍ مخې ته د احتجاجي ناستې په پیلولو تور پورې کړ چې حکومت په تیرو دوو بجټونو کې یوازې د خپلو سیاستوالانو په سیمو کې پرمختیایي کارونو ته پیسې ایښې وې. خو د مالي چارو صوبایي وزیر میر ظهور بولیدی وایي حکومت د اپوزیشن سیاستوالانو خواباتی حلقو کې زیات کار کړی دی. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته ویل صوبایي حکومت د اپوزیشن سیاستوالانو په سیمو کې د عربونو روپیو پرمختیایي چارې ترسره کړې دي. د بنو د جاني خیلو پر لټوالو تر حکومتي ډاډ وروسته د اسلام آباد په لوري د احتجاجي لاریون پلان ځنډولی دی. د پرلت منتظم او ځایي مشر ډاکټر ګل عالم وزیر مشال راډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټي چارو وزیر شاه محمد وزیر نن پرلت ته ورغلی وو او د امنیت په برخه کې ورڅخه د عملي اقدام لپاره دوه ورځې وخت وغوښت. د زیاته کړه چې په جاني خیلو لوکې پرلط نن پر 13 ورځ هم روان دي. خود اسلام آباد پر لوري د لاریون پلانې تریتوار یا یک شنبه ځندولې دي. د جاني خیلو اوسیدونکو د مې پر 1.5 د وزایي مشر ملک نصیب خان تر وژنې یو ورځ وروسته احتجاجي پرلط فایل کړه. وای حکومت د حکومت تر اقداماتو پورې نه ختموي. انتظامی وای د سیمې امنیت ته ژمنه ده. د سیم صوبې یو شمېر خارونه د کووېډ 19 واکسینو له کمی سره مخامخ دي. اعلی وزیر مراد علي شاه پرون په کراچۍ کې خبري غونډه ته ویل وفاقي حکومت باید ټول صوبو ته د واکسینو رسول باوري کړي. نوموړي زیاته کړه چې صوبې د واکسینو اخیستو اجازه نه لري نو ځکه یې ورته رسول د وفاقي حکومت مواري ده. د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې د هیواد په ځینو مرکزونو کې د کووېډ 19 واکسینو کمښت لنډمهاله دی چې د پوره کولو لپاره اقدامات کوي. او د چین خلایي ادارې ویل دي چې نن یې په بریا یو فضائی بیړۍ کې درې ستورمزلي خلایي تمځي ته لیږدولې دي. ادارې دا خبره د راکټ تر لیږدولو و ساتو وروسته کړې او په بیان کې ویلي چې د شینزو 12 په نوم بیړۍ په بریا تر تیانګانګ تمځي رسیدلې. دا تر اوسه د چین د ستورمزلو وړونکو بیړۍ تر ټولو اوږد ماموریت دی. درې واړو ستورمزلو د هیواد په شمال لویدیځ کې د راکټونو د لیږد له مرکزه پرواز وکړ او د تیانګانګ تمځي له یوې برخه سره یو ځای شول.
دا وو په امیر ساحل چې تاسو ته د سات د خبرونو لنډیز وایا. اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. پرون د امریکا او روس ولسمشرانو لیده کاته کړی دی. دغه ملاقات تر 3 ساعتو دوام وکړ او پکې په یو شمېر موضوعاتو خبرې شوې دي. دوی صحافیانو غوښتل چې دوی به تمه لرله چې دوی دواړه مشران به دغه ملاقات وروسته خبري غونډه کوي خو ونه شوه. البته دواړو خواوو دا ویلي دي چې د خپل سفیرانو په سر چې کومه یو معامله روانه وه د هغې په حل کولو باندې دوی سلا شوې دي. تفصیل د احمد شیبر رپورټ کې اورو.
د چهارشنبې د ورځې د دې غونډې له ویډیوي تصویرونو ښکاري چې د امریکا ولسمشر جو بایډن تر غونډې وروسته د خپلې بټې کوټې له پورته کېدو سره خپل رضایت څرګندوي. تر دې خبرو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبریالانو ته وویل چې خبرې تر ډېره رغونکې وې. پوتین زیاته کړه چې د دواړو لوریو ارزونه د ډېرو موضوعاتو په اړه بدله ده خو دواړه د یو بل د نظر د درک کولو او د نږدې کېدو د لارو چارو په لټه کې او موافقه وشوه چې د دواړو هیوادو سفیران به خپل دندو ته ستنې شي.
دا شو касается возвращения послов места своей работы.
دندو ته د سفیرانو د ګرځېدو د امریکا د سفیر ستنېدنه ماسکاو ته او د روسیې د سفیر واشنگتن ته دا مو سره ومنله او دا مسله حل شوه. دوی به خپل دایمي دندو ته ستنې شي خو کله سبا یا بل سبا دا سوالونه تخنیکی اړخ لري. د سفیرانو د ستنېدو مسله تر اوسه سپینې ماڼۍ نه ده تایید کړې. په واشنگتن کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف درې میاشتې مخکې وروسته تر دې چې ولسمشر بایډن ته د قاتل خطاب وکړ ماسکو ته لاړ. په ماسکو کې د امریکا سفیر جان سلیوان هم درې میاشتې مخکې ماسکو پرېښی و. د امریکا ولسمشر جو بایډن د غونډې په درشل کې وویل چې دا د دوو پیاوړو ځواکمنو ترمنځ خبرې دي او داسې خبرې تل شوي. زما په نظر مخامخ خبرې شي دي څو معلومه کړو چې چیرته مو ګډې ګټې دي او چیرته کولی شو چې همکاري سره وکړو او چیرته یې نشو کولی، تر څو موږ دوه پیاوړي ځواکمن د اختلافي مسایلو په اړه په عقل برابره او له وړاندوینې سره سمه لار خپله کړو. پوتین هم ورته مخه هیله ښکاره کړې وه چې خبرې به ګټورې وي. د روسیې ولسمشر وویل چې روسیا او امریکا د اټومي ثبات لپاره ګډ مسؤلیت لري او د سټارټ په تړون کې د بدلون لپاره به خبرې وکړي. د اټومي وسلو د محدودولو د دې تړون پر تمدید په وروستیو کې دواړو لوریو سلا کړې وه. د روسیې ولسمشر د امریکا اندېښنې د کرملین د سخت منتقد الکس نوالنی په اړه رد کړې او ویې ویل چې نوالنی قانون تر پښو لاندې کړی او پوهېده چې له جرمني چې کله ماسکو ته راستنی شي څه به پېښی شي. نوالنی وروسته تر دې چې په خپل هیواد کې سخت ناروغه شو جرمني ته لاړ او هلته معلومه شوه چې د نویچک په نوم په زهرجنو ګازو مسموم شوی دی. د روسیې ولسمشر د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د زیاتېدو په اړه د واشنگتن تر اندېښنو وویل چې کیف اوربند نه دی مراد کړی. اوکراینی ځواکونه له څو کلونو راهیسې له هغو بېلتون غوښتونکو سره په جګړه دي چې ماسکو یې ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر وویل چې له خپل امریکایي سیال سره د آزاد اروپا ازادي راډیو په اړه هم خبرې کړې دي چې داسې چلند ورسره شوی دی لکه واشنگتن چې له روسي رسنیو سره کړی دی. پوتین بیا وویل چې ماسکو او واشنگتن به د انټرنیټي بریدونو په اړه ډېر ژر خپلې مشورې پیل کړي او دا ادعا وکړه چې پر روسیې داسې ډېر بریدونه د امریکا له لورې کېږي. دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د دواړو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت ساړه دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلس نیمو بجو
د مشال پنوم
په یو نیمه بجا
مشال آنلاین
په دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږ بجو اورېدل شي. ورځ یو بل ریپورت ته د افغانستان لپاره د یورپی ټولنې استازي په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره په ملاقات کې ویلي دي چې په کار د اسلام آباد په طالبانو باندې خپل اغیز استعمال کړي او دغه ډله د سولې خبرو لپاره یو لیکلې طرح وړاندې کولو ته تیار کړي. د توماس نیکلسن په وینا طالبان تر اوسه د سولې د مذاکرات لپاره طرح نه لري او کیواز د اسلامي امارت غوښتنه کوي. همدغه موضوع دی هم د خبرو په میز د بحث لپاره وړاندې کړي. په دې حق له نور تفصيل د احمد شیبر ریپورت کوي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي د افغانستان د سولې روان بهیر په څوباله او اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سرپرست استازي توماس نیکلسن په اسلام آباد کې رویټر سرنانس ته وویل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو زمان په تیریدو دی او په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه په وتلو دي دا خبرې باید ګړندۍ شي. د افغانستان دولت هم په دې نظر دی چې طالبان وخت ضایع کوي او شایي په دې فکر کې وي چې کابل به په زوره نیسي. د اوربند او سولې ته رسیدل په نوم غونډې ته پرون په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله طالبان مخاطب کړل او ویې ویل چې نننی افغانستان د نویمې میلادي لسیزې له افغانستان سره ډېر توپیر لري.
وقتی که یک فرصتی برای مذاکره وجود داره و از این فرصت استفاده نشه و فکر
کله چې په مذاکرات کې فرصت وي او لدې ګټه وانه خستل شي او فکر وشي چې دا مسله د جګړې په دوام حل کېدای شي، دا نو د افغانستان پر ډېر نږدې تاریخ او د افغانستان د خلکو پر وضعیت او واقعیتونو سترګې پټول دي. نننی افغانستان په یو متفاوت وضعیت کې دی.
وضعیت متفاوت قرار داره.
د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته لوی ځند څخه په تیرو دوه اونیو کې د افغان دولت او طالبانو استازو غونډې کړې دي. دا خبرې تیر کال په سپتمبر کې شروع شوې خو ورو ورو روانې وې او په اپریل کې چې کله د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې ځواکونه به د مې د لومړۍ نیټې پر ځای د سپتمبر تر 11 مل افغانستان ووسی، خبرې په ټپه ودرېدې. نیکلاسون وای وخت له لاسه ووسی او تر اوسه د سولې په خبرو کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی چې د دې لپاره باید ډېر څه وشي. د طالبانو پخوانی ویاند او استازی سویل شاهین پر ټویټر لیکلی دی چې د سه شنبې په ورځ دواړو لوریو په دوحه کې د غونډو پر نظم او ترتیب خبرې وکړې. خو نکلاسون وایي د رښتونې پرمختګ لپاره باید اساسي وړاندیزونه د افغانستان او د مذاکراتو د نتیجو لپاره د دواړو لوریو لخوا وشي چې طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي وړاندې کړي. نکلاسون زیاته کړه شاید د طالبانو طرحه افراطي وي او ممکن یوازې دا یوه خبره د خبرو لپاره وکړي چې اسلامي امارت غواړو، خو همدا خبره هم د بحث لپاره ښه ده چې تر دې وروسته وګورو چې څه پرمختګ پکې کېږي او دواړه لوري له کومو ټکیو د پرمختګ لپاره پښه کېږي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی لیکلی پلان لري خو علني یې نه شریکوي، بهرنیانو ته یې هم نه ورښکاره کوي او دا پلان یې د اصلي خبرو لپاره ساتلی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي روانه اونۍ په پلازمېنه اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې او ویل چې دا یې ډاډه دی چې پاکستان خپله دلچسپي په دې کې ویني چې په ګاونډي افغانستان کې ثبات وي. خو ده وویل چې پاکستان باید له خپل ټول اغېز څخه چې پر طالبانو یې لري استفاده وکړي او طالبان وهڅوي چې د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګې د جون په 19 ماده وشکاله د مخنیوي نړیواله ورځ منځل کیږي، یعنی نن ورځ. سکهال د دې ورځې موضوع بیا رغونه، ازمکه او بحالی، مونږ یو بهتر او صحتمند خاور غواړو. دغه د دې ورځې مضامین دي په پاکستان او په ځانګړي توګه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې یو شمیر داسې سیمې دي چې پکې وچکالۍ ازمکو ته زیان رسولې او لوجې یو شمیر کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. د اوبو د تنظیم د چارو پوهان وایي د وچکالۍ د مخنیوي لپاره په کار ده چې حکومت بندونه جوړ کړي، د باراني اوبو د جمع کېدو بندوبست وکړي او زیاتې ونې وکړي. بلخو حکومت د بلین ټری سونامي په نوم منصوبه پیل کړې، وایي چې د وچکالۍ سره مخ سیمو کې واړه ډیمونه هم جوړوي. تفصیل انیس اجمل خو
وبخو ژوند دی وبخو ډیر ضرورت دی په تاثیر لیمځای دلته د وبول نشوالي لکه چې کم دی خلکو کاړو اغستو باندې مجبور
دا غږ د مومندو د هلیمزو سیمې د محب علي دی چې د وچکالۍ له بچي کورنۍ په 2014 کال کې شبقدر تا کډه شوه. نو موړې د مومندو په غلنې های سکول کې استاد دی او له شبقدر غلنې ته ار ورځ تک ورته ګران وی خو به بنیادی ضرورتونه زکه کډه شو. محب علي د جون په 15 مشال ریډیو ته ویل چې په هلیمزو کې به شاوخه پدری نیم زره په دا بو یو ټینکر راغوخته.
زه خپل په 2014 کې تقریبا 6000 غلی ما زکه چې مونږ ته وبنه ملاوي دي زما بچوي هغه به د سار نه د ماخامه پوری کڅې دي. حالانکه چې ما ته خپل خپلوانو ډېر ټولو ویری تم مزه او ما ورته چې نه زه به پیرا شم خو چې زما دا بچي پتی دا کومه سخت تیریږي نو تاسو ما ته برداشت نه ده.
محب علي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې هر کال د جون په 18 د اوچکالۍ د مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې موضوع ده بیا رغونه، ځمکه او بحالی، مونږ یو بهتره او صحتمنده خاوره جوړوو. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی خبرداری ورکړې چې که پاکستان کې د اوبو د کمی موجوده حالاتو دوام وکړ نو تر 2015 کال به د هېواد د اوبو له شدید کمی سره مخامخ شي. د باجوړ اوسیدونکو خبريال بلال یاسر وای چې د مومندو په سیر په دې ضلعه کې هم غني چینه او کویان اوچي ودی. اغه سیاتوی چې په دې ضلعه کې د اوبو کچا لاندې تللې او د سیمې یو شمیر کورنۍ د اوچکالې لوجي نورو سیمو ته کډه شوې دي.
تقریبا د 2.5 میاشتې وشو دا منګه فصلونه کړلې دي جوارو او باران نشته دي نو په ټیقه څه شال پرات دي. مال چې نور کال 15 خروار شپ خروار غنم کیږي سکل مال یو خروار فوشه شوی نو دلته بارانونه
دومره کم شو د نږدین د علاقو نه په هجرت باندې صرف د اوبو د وجې مجبور شو.
د مډول برکندې نو می علاقه ده الته شې اوبو او یو مشهور سیاحتي ځای مو کشتی ډنډ به وتا د اغه نه په ټول کلی ته اوبر اتللی اغه اوبو بالکل وچ شولې نو د اغه ځنه ډېر کړي چې اغه د ښکتا وارو علاقو ترالی زمون په کلی کې چې د دنن نه چلور پنځه کال مخکې نوار چې نه به وتا ویل د ټول علاقه دلته شولې کرن شولې
د باجوړ ناوی ډنډ او غبر چینا ډیر مشهور زوینه یادېږي. خود سیمه ولسوای چې د اوبو د کمی له وجې اغه سي خوان پاتې نه دي. د باجوړ په عثمان خیلو کې دا محل د یو بند په جوړولو کار روان دي. الته د مومندو اټا جوړ او زناور چینه ته به اکثره خلک د سیل لپاره ورتلل خو سپ کې اوبو وچی شوی دي. په مومندو کې خبريال فوزي خان مومند بیا وشال ریډیو ته ویل چې په دې ضلع کې د پاکستان فوج د اوبو پایپونو غصبولو منصوبه پیل کړې ده. له بلوچستان هم یو شمېر کسان د وچکالۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي. د وچکالۍ له وجې له پشینه کراچۍ ته کډه شوي امان الله وایي په خپله سیمه کې شاوخوا یو سل لس اکړه ځمکه لري خو په ځمکې د فصل نه کېدو له وجې دا مهال په کراچۍ کې د زړو بوټانو خرڅولو کاروبار کوي. امان الله سیاتوي د کوټې خلک له زرو واخلي تر دریو زرو روپو پورې د اوبو ټینکر اخلي. خدا هغه اوبو معیارم ډیر خراب دی.
او دا 15-20 کال نه کراچۍ له موږ راغلي ځمکې مې پرېښي دي باغور وچ شو سپېرې ځمکې ولاړې دي. اکثر ټیم کې چې موږ ولو په هغه ټیم کې اوبه ولې په 250 فټ باندې اوبه وې اوس اوبه چې په 900 فټ باندې په 1000 فټ باندې هغه هم دوه انچه اوبه دي چې هغه جدې دوه انچه دي. نو ته یې سوچ ورته وکړه چې کم ټیم کې اوبه ولې هغه په 250 فټ باندې ولو 2-3 لاکھ د جویل خرچه والا اوس دا 30-30 لاکھ روپۍ د جویل خرچه ده او اوبه چې دي هغه په 1000 فټ باندې اوبه دي.
دو سره شلم کال په دسمبر کې روپای ټولنې بلوچستان ته د اوبو د مسالې هوارولو لپاره د مرستو ورکولو د 1,00,000 روپو یوه معاهده هم له وفاقي حکومت سره کړې ده. په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا ویل چې په جنوبي پښتونخوا کې په سلو کې 80% د میوو باغونه 5000 چشمې او نهرونه وچ شوي او په ځینو سیمو کې له 0 تر 1500 فیټه پورې اوبه لاندې تللې دي.
د زمي بارانونو هم نه دي سیوی بیا د سپرلی غم نه اوسو نه مرکزی حکومت نه د صوبایي حکومت د پښتون بلوچ شریک صوبیا ته مونږ نه دي جوړ کړی او څکم ځنګلونه ولاړ دي د خلک پرې کوي. نو ډېر د تاریخ بدترین وچکالی ده. د دې په نتیجه کې په زرګونو لکونو خلک سدي له خپل کلي له خپل کوره بار سیوی د افشین د توبه علاقه چې د اقلاګلا کې دا چمن کپلا سفلا ضلع سره واخی دا کنچوغی دی کاکر خراسان دی کمردین کاریز دی تجارت دغه حالت دی بیا مسخیل دغه حالت دی د بوری دغه حالت دی د دوکی دغه حالت دی و دا خلق وست دا کلر دا یو میا اسلام دا غلط اوسو دا اصل پسر که دا غرنه علاقه خلق بگد را.
دا بلوچستان دا بخور وزیر نور محمد دومړ مشال ریډیو تا سمو دا وړاندی ویلی و چه حکومت پا صوبه که دا بو دستون سو هوارول لپاره گنی منصوبه پیل کری او دا دی ترسنگ دا دوزر شلم او یوشتم مالی کال بودیجه که ورلا 2 اربع روپه هم بیلی کری دی. وچکالی نه یوازې د بلوچستان، مومند او باجوړ سیمې اغېزمنې کړي بلکې د خیبر پښتونخوا د غریزي سیمې ډېر اوسیدونکي هم د اوبو د نشتوالي د چینو او ابشارونو اوچېدو شکایت کوي. په بردیر کې مدني فعال ابرار خان وویل چې په دیر کې 70% چینې وچې شوې دي او په دیر ټاون کې خلک د حکومتي سکیم اوبه کاروي خو نور کلي بیا له دې محروم دي.
نو زمون کم مین ډیر چاون چې ده سبب دل تمون تخپل هم لکه سحر را پریک دی. نو ما خام شپه کو پوری وی بیا شپه ته نیوی د بل سار پوری او جو لکه اصل کې دل تر کا قدا سرکاری کم چنو نو کور قوات به خام خاله ک چنه و غیره و کنن اوس لکه په سو کې تقریبا 70% هغه ختم شو دی کلی کم خلک چوي کنه دا منګي ورته وی اسوته دای په سرکړی یو لری زیو پس خورونه نه راوړي.
دوبو د انتظام د چارو پور ډاکټر رزاق ناصر بیا مشال ویډیو ریډیو ته ویل چې له وختي ریډیو سره په پښتونخوا کې د اوبو کچه خطرناک حد ته لاندې شوې. هغه زیاته کړه که د آب هوا بدلون، بندونو جوړولو او د اوبو خوندي کېدو ته پام ونه شي نو په راتلونکي کې به اچکالي د پاکستان نورې سیمې هم اغېزمنې کړي.
په 2009 له 2007 سره چې کله ډېر زیاته خشکسالي راغله نو د اوبه سیلاندې ولاړې، ته دغه اوبه لاندې تلو سره سره له موږ سره د زراعت په حوالې نقصان دا وسوي چې موږ د اریګیشن الټرنیټ اریګیشن سیستم نه وي، له موږ سره د واټر سټوریج کیپیسټي نه وه، نه ډیم ول، نه بل دا رنګ شیان په هغه ټایم کې اویلیبل ول چې موږ دغه خشکسالي د اوبو کمی موږ مخنیوی کړی وای. اوله خبره خو دا وه چې له موږ سره د ډیمو کمی وي، د غټ ډیمو کمی وي.
په سیډنی کې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د پاکستان په ګډون د نړۍ په 150 هیوادونو او سیمو کې تر څېړنې وروسته د 2006 کال د ستمبر په 9 یو رپورټ کې ویلي چې تر 2050 کال پورې به د دې هیوادونو له جملې څخه 40% هیوادونه د اوبو او 20% به د خوراک له لوی کمی سره مخامخ شي چې له وجې به میلیونونه خلک بې کوره او بې ځایه شي. رپورټ زیاتوي له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې د شاوخوا 3 لسیزو په موده کې په پاکستان کې 2 لوی اچکالۍ تیرې شوې دي. د خیبر پختونخوا د ځنګلونو او ماحولیاتي چارو وزیر سید محمد اشتیاق نه مې د اچکالۍ له وجې د بې کوره شوو کسانو د شمیر په اړه وپوښتل، خو هغه وویل چې په دې اړه ورسره کره شمیره نشته. البته د اوبو مسله هوارول د دوی د حکومت په لومړیتوب کې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په 2013 کال کې په واک کې تر راتللو وروسته د 10 ارب ونو لګولو پروګرام پیل کړی چې له مخې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې هم ونې لګول شوې دي. حکومت وایي که دا منصوبه کامیاب شوه نو ورسره به د بارانونو کلنۍ کچه زیاته شي او وچکالي به ختمه شي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15255 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. روانونه د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې تیز بارانونو او غلې ولاړو فصلونو ته سخت تاوانونه رسولي، خو زمینداران وایي تر ټولو زیات تاوانونه د تماکو فصل ته رسولي چې پکې د دوی په وینا دغه فصل ته تر ټولو زیات تاوان په مردان او صوابې ضلعو کې شوی. اوس د صوبې کروندګر له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره د مالي مرستې وکړي او د دوی زری قرضې دې معاف کړی شي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت وایي د کروندګرو په دغو مسلو خبر دي او هڅه کوي چې مرستې ورسره وکړي. په دې حق له تفصیل له فرخنده اسد او روچو د یو کروندګر په غږ شروع کیږي.
دا کورونو په نقصان شوی دی، زما خپل په زمیدارې ما زما د چیرې سخت ګروپ دی زما هغه خراب شو.
دا د تخبی تحصیل د پر خوکلی یو زمیدار قمر زمان خان دی چوای د جون پس وار لسمې په شبي کلې او طوفاني پرانونو کې د تماکو ولاړ فصل ته تاوانونه رسیدلې دي. قمر زمان وای د تماکو د خف فصل لپاره یو زمیدار ډیره خرچه کوي، خو سه کال به د کلې لوجې فصل خراب وي
او مکمل تبا کړی. دا بیا غاډي غرني غاډي په ډاډو کې پاړې نشته، هغه مې ځکه چې پیدا ماجه کړی او زمیدار دې پس له ټول له قرضې هر شي دې قرض اخلي.
زمیداران وای وسته غلې او طوفاني بارانونو په مردان او صوابې ضلعو کې ولاړو فصلونو او د ملکند په ځینو سیمو کې میوه او د جوارو فصلونو ته تاوانونه رسولې دي. د صوابې سره تعلق لرونکي د تماکو یو زمیدار حاجی ذوالفقار وای چې د صوابې شاوخوا 15% خلک د تماکو له کروندې او روزګار سره تړلې دي. نو باوري د جون په شپاره سمال له مشال ریډیو سره په خبرو کې ول ټول کال زمیداران د تماکو فصل ته انتظار کوي.
مردان کی کڑے عہدے سے شملہ سائڈ باندھ ام لکا نقصان کڑے ندی سپلائی روانہ ہوا تیارو مکمل طور پر تیارو چاہتی ہو بٹا کڑی رہا سلور پنگو اسٹیج کے رہتے نا بٹو تک تماکوزی کرے کم تماکو پکڑی گی اگر بٹائٹا شفٹ کی گئی.
زمینداران وائی سکل گلے ہوتی اس پر ان پدا سے بخشی بھی دی چڈیر فسنا میوے پکے دو تھا نستے شوی بھی ل ملکنڈا د خیبر پختونخوا د زمینداران د یو سازمان کسان بورڈ مشر رضوان اللہ د جون پشپاڑسما مشال ریڈیو تو ویل چھ تیرے گلے او بارانو پ ملکنڈ کی زینو فسنو د میوو باغونو تک تاوانو نارسبلی دی.
سواد کی شنگلا کی شو دے شنگلی کی دیر بھی نقصان شو التخل کو جوار حکم فصل او چکم دے میوی بوٹو اڑی ختم شو بھی لیکن سواد کی تول نہ نقداور فصل چرے او جوار جوار پٹیر مقدار سر کی او جوار خلق خوراک دے پار استعمال ہے اگ جوار فصل تے شنگلا کی دیر زیاد نقصان رسے دے بلکہ ختم شو دے او سرا چکم دے میوی بوٹو اغم نقصان ہو کر
بل فاد خیبر پختونخوا دے زمینداران تنظیم انجمن کاشکاران خیبر پختونخوا مشر نعمت شاہ روغانی د جون پش پاڑسم مشال ریڈیو تو ول دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د هغو کروندګرو سره مالی مرستې وکړي او یا یې زرعي قرضې معاف کړي چې تیار فصلونه یې وروستۍ ګلې خراب کړل. ثوابی او مردان نے اواسی د خیبر پختونخوا بلکې د پاکستان پر کش د ټولو زیات تماکو پیدا کون کو سی مسخدی خود ثوابی حاجی ذوالفقار وای سکل بعد تماکو پیداوار د تیرو کلونو په نسبت کم وی.
ټوټل پیداوار جوړ تماکو پیداوار هغه دا اندازه لګیدلی و چې 27000 هکټر وای یعنی 27000 بټای بکی کی سکاله د دې ګلې سره هغه ختم شو هغه 27 ورنۍ کیږي اوس په تقریبا 20-21000 هکټر بکی کی
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت کروندګرو ته د ګلۍ او طوفاني بارانونو له وجې د رسیدلي تاوانونو په اړه څه کوي او کنه دا پختونه مو له مردان ضلع نه د واکمن پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ له غړي افتخار مشواڼي نه وکړه. افتخار مشواڼي وای د پخپل هم لزینو زمیدارانو سره رابطه کړی او معلومات راټولوي او حکومت یې هڅه کوي چې د سوبې د هغو کروندګرو سره مرستې وکړي چې د وروستۍ ګلۍ او یا تیزو بارانونو نه متاثره شوي دي. خو د تختبای یو زمیدار قمر زمان وای دغلته په ټوله علاقه کې دا وخت کروندګر سخت پریشان دي او د حکومت نه د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
د فرخنده اسد د دې ریپورت سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. په اخر کې ور بیا د پامیر ساحل نه د دې ساده خبرونه لاندې زورو.
په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو او پلویانو د نوي بودیجې پر ضد نن د صوبې په زیاتره ښارونو کې لوی لارې تړلې دي. ټاکل شوی چې صوبایي ائتلافي حکومت سبا د مالي کال بجټ اسمبلی ته وړاندې کړي. د اپوزیشن سیاستوالانو د جون پر 15مه د اسمبلی ودانۍ مخې ته د احتجاجي ناستې په پیلولو تور پورې کړ چې حکومت په تیرو دوو بجټونو کې یوازې د خپلو سیاستوالانو په سیمو کې پرمختیايي کارونو ته پیسې ایښي وي. خو د مالي چارو صوبایي وزیر میر ظهور بولیدی وایي حکومت د اپوزیشن سیاستوالانو په انتخاباتي حلقو کې زیات کار کړی دی. نوموړي پرون کوټه کې خبري غونډه ته ویل صوبایي حکومت د اپوزیشن سیاستوالانو په سیمو کې د اربونو روپیو پرمختیايي چارې ترسره کړې دي. د بنو د جاني خيلو پرلتوالو تر حکومتي ډاډ وروسته د اسلام آباد په لوري د احتجاجي لارون لار ځنډول دي. د پرلت منتظم او ځایي مشر ډاکټر ګل عالم وزیر مشال راډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د ترانسپورټي چارو وزیر شاه محمد وزیر نن پرلت ته ورغلی و او د امنیت په برخه کې ورڅخه د عملي اقدام لپاره دوه ورځې وخت وغوښت. د زیاته کړه چې په جاني خيلو کې پرلت نن پر اتلسمه ورځ هم روان دي، خو د اسلام آباد پر لوري د لاریون پلان یې تر اتوار یا یکشنبه ځنډول دي. د جاني خيلو اوسیدونکو د مې پر یو دېرشمه د یو ځایي مشر ملک نصیب خان تر وژنې یو ورځ وروسته احتجاجي پرلت پیل کړ او وایي تر حکومتي اقداماتو پورې یې نه ختموي. انتظامیه وایي د سیمې امنیت ته ژمنه ده. د سند صوبې یو شمېر ښارونه د کووېډ 19 واکسینو له کمی سره مخامخ دي. اعلی وزیر مراد علي شاه پرون په کراچۍ کې خبري غونډه ته ویل وفاقي حکومت باید ټولو صوبو ته د واکسینو رسول باوري کړي. نوموړي زیاته کړه چې صوبې د واکسینو اخیستو اجازه نه لري، نو ځکه یې ورته رسول د وفاقي حکومت ذمہواري ده. د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې د هیواد په ځینو مرکزونو کې د کووېډ 19 واکسینو کمښت لنډمهاله دی چې د پوره کولو لپاره اقدامات کوي. او د چین خلایي ادارې ویلي دي چې نن یې په بریا په یو فضايي بیړۍ کې درې ستور مزلي خلایي تمځي ته لیږدولې دي. ادارې دا خبره د راکټ تر لیږدولو اوسه ساعت وروسته کړې او په بیان کې ویلي چې د شینزو 12 په نوم بیړۍ په بریا تر تیانګانګ تمځي رسیدلې. دا تر اوسه د چین د ستور مزلو وړونکو بیړۍ تر ټولو اوږد ماموریت دی. درې واړو ستور مزلو د هیواد په شمال لویدیځ کې د راکټونو د لیږد له مرکزه پرواز وکړ او د تیانګانګ تمځي له یوې برخې سره یو ځای شول.
هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته رسیدي. په هم دې سپو کپات شوې نو پوره پښپغو بجو با د ډیو ریډیو خبرونه واوري. اوس ز منور شاه زما همکار پامیر ساحل او تکنیکی همکار اکرام اسکین یار تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.